آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
السلام علیکم ټولو ته د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم. دا د آزادۍ څپوکې خبرونه ده. اوس داسې ورځ نږدې نشته چې یو څوک د افغانستان ښارونو کې په نښه نشي یا ونه وژل شي. ډیری دا وژل شوي ولسي کسان، یعنې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالان، قومي مشران، روحانیون او په ځینو مواردو کې ملکي دولتي چارواکي او کارکوونکي دي. افغان حکومت د دې ټولو وژنو پړه پر طالبانو اچولی او ادعا یې کړې چې دغې ډلې له امریکا سره تر تړون وروسته د ووژنه او ممنه نوې تګلاره غوره کړې ده، یعنې وژنې کوي خو خله پټه ساتي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په همدې تړاو ولسی استازو ته وویل څرنګه چې له امریکا سره تړون کې طالبانو منلې چې په ښارونو کې لوی بریدونه او چاودنې نه کوي، غواړي په انفرادي وژنو حکومت بې سیکه او ګډوډي خپره کړي. د چارواکو په وینا طالبانو د هدفي وژنو لپاره د عبیده کاروان په نامه ګزاریزه ډله جوړه کړې چې ولکۍ له حقاني شبکې سره ده. طالبانو عماد حکومت دا ټول تورونه دروغ بللي او یو ویان د آزادۍ رادیو ته وویل چې د هغه په وینا کابل اداره دا وژنې په خپله کوي چې په دوحه کې د افغانانو د سولې خبرې ګډې وډې شي. خو رښتیا څه دي او د دې وژنو تر شا اصلا څوک دی چې په افغان ټولنه کې د ترهې او دهشت یوه څپه خپره کړې ده؟ نن د آزادۍ څپوکې خپرونه همدې ته ځانګړې شوې ده. له دې میلمنو سره په ولسي جرګه کې د پکتیکا یو استازی خالد اسد، الیاس وحدت پخانه والی او دولتی شخصیت، عبدالحکیم مجاهد یو جهادی مشر او د طالبان لخوا په ملګرو ملتو کې پخانه ځانګړی استاد، زه هم داوود جون بشم. ټول ملمنو ته کور ودانه وایم. کورم ودان ژوندۍ وسې چې وخت موبایل ک وار په وار به ملمنه را سره ملګری کیږي او خپل نظرونه به را سره شریکي. اسد صاحب په پایل کې له تاسو نه واړم چې پختم څه فکر کوي ستاسو په نظر دغه بریدونه څوک کوي او څه تغواړي؟
سلام تاسو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته وایم د افغانستان جنگ او د افغانستان صلح تقریبا د شل کاله، خصوصا د افغانستان د وضعیت او حالات په کتو سره چې د کوم وضعیت روان دی، یو د افغانستان ولس ټولې پرې دو سره مخ کړې. یو څه دا چې د تاسو کتو کې افغان داسې یو قوت چې مخالف د حکومت او د ناټو د امریکانو تل له افغانستان حکومت سره جنګېدلی او تر نن ورځې پورې چې د مذاکرات لړۍ هم دوام لري. طبعا افغانستان کې په بد مواردو کې نورې کړۍ خبرتي کړۍ هم دي، هغه هم غواړي د افغانستان په جنګ کې خپل شکل د خپلو ګټو د ساتنې لپاره دخیل دي. ولې هغه قوه هغه معلومات چې د افغانستان استخباراتي سره او استخباراتي ارګانونه خپروي او د افغانستان حکومت ته ټولو پرته طالب اچوي، برحال دا چې طالب یې په یو شکل د بعضې موضوعات ردوي، خصوصا هغه موارد چې په هغه کې ولسي تلفات زیات وي. دا موږ راولی چې بعضې مواردو کې به حتما طالبان باید چې یو طرف دي بی د افغانستان د جنګ په ډېرو مواردو کې دی لاس کار کېږي او داسې عملات کوي، مګر اخري موضوعات او اخري عملات دی زدوي په یو شکل باندې. ول د افغانستان حکومت استخباراتي معلومات چې د ولسي جرګې او د افغانستان د ولس سره بعضې مواردو شریکي وویل چې دا د طالبانو نوې ډله او د هغو په اساس باندې دوی دغه عملیات کوي او دا د دې په خاطر څنګه د مذاکراتو کمیسي د افغانستان په حکومت باندې یو فشار راوړي.
اسد صاحب که اجازه ای، دا موضوع ډېر اړخونه لري، داسې به تقسیم کو او جلا جلا به پرې وغږېږو. مننه، تاسې روښانه کړه چې کېدای شي ځینو کې طالبان وي خو نورې برخې هم کېدلی شي. وحدت صاحب، راځئ په دغو ادعاو باندې جلا جلا تم شو. ما سریزه کې وویل چې حکومت یو څه وایي، طالبان بل څه وایي. حکومت وایي چې دا وژنې طالبان کوي، اسناد هم دوی لري، عبیده کاروان په نامه یوه ډله یې ورته جوړه کړې ده، او البته طالبانو دلیل باندې به وروسته وغږېږو. تاسو څه فکر کوئ د یو پخواني دولتي چارواکي په توګه، یعنی د جګپوړي دولتي چارواکي په توګه، چې د عبیده کاروان په اړه یا د نورو ادعاو په اړه دولت کم شواهد لري، څه اسناد لري چې دغه ادعا کوي؟
دلی خدای تنما ډاکټر سپتاس او درنو ملمنو ته او رضونکو ته سلامونه. خبره دا ده چې لکه چې فایي حدیث چې جنگ چې دا چلول دی نو دا د هماغه تکتیک خبره ده چلول کېږي. په دې کې ډېرو کالونو راهیسې د مار یو اوږدې اوږده تجربه چې څومره په دې ډګر کې ده هغې کې خو چې زه څومره پوهېږم دوی هغه پړاوي مسئولیتونه اخلي چې هلته دوی هغې ته دستورد وایي. کله هم چې چاودنه کړې ما ته داسې یاد دي چې یو طالب چرواکي ویلي دي چې دلته مونږ حمله وکړه انتحاري حمله مو وکړه د دوی په اصطلاح چې فدایي حمله مو وکړه. وروسته معلوم شوي چې هغې کې ښځې معصوم شوی مونږ په دې کې نه لرو. امریکا سره د توافق نه وروسته دوی ډېر شیان ځکه نه مني چې هلته دوی دا منلي وه چې دوی به تاوتریخوالی کموي، خو په حقیقت کې دوی تاوتریخوالی او د تاوتریخوالی د زیاتوالي لامل یې دا دی چې دوی د افغان ولس او نړیواله ټولنه په افغان دولت باندې بې باوري کوي. دا یې دوی
دا خو هغه رسمي یعنې لوستنه ده، دغه څه چې پېښې چې روانې دي. په عین حال کې زه پوښتنه کوم که تاسې لږ ځای بدل کړي، دا غږ ډېر ښه نه راځي. زما پوښتنه دا وه چې حکومت وایي چې د حقانی شبکې په مشرۍ یوه ډله جوړه شوې ده، طالبان یې اداره کوي، نوم یې عبیده کاروان دی. د دې لپاره شواهد څه دي؟
دا خو دغه کسان چې نیول کېږي په وخت په وخت باندې عملیات کېږي دوی په ضد باندې په نظامي عملیاتو کې کسان چې نیول کېږي هغه په خپلو اعترافاتو کې وایي دولت سره هم شواهد شته، هم معلومات شته، هم دوی سره بندیان شته چې اعترافات لري. نو هم داسې باند دغه لړۍ ګزار داس شاته دي چې ترې خلک چې کله کمخمه اعتراف وکړي دوی هم د نړیوالې ټولنې سره چې په مشري امریکا کې د امریکا سره دوی جنجال دي هم په ولس کې دوی منفوریت لا زیاتي. نو خبره دا ده چې دا کار خپل هدف ترلاسه کړي، دولت بې اعتماده وښيي او هم ځان ملامت ونښي ټکرې نه کړي او د نو
مننه وحدت صاحب. اسد صاحب یو خبر خدا د مخکې وحدت صاحب موویل او ما په سریزه کې یادونه وکړه چې حکومت طالبان پر کوي، طالبان په حکومت پر اچي. د طالبانو دې د اکی څومره وزن ویني چې وای دا کار په خپل حکومت کوي او وای خاص هدف دا دی چې د سولې کې او بخې دوه حق چې د سولې کم بهیر روان دي دا ګډ وچی
موضوع دا ریښتیا دوه نظره موضوع دی. یو دا چې دا کارونه طالبان کوي او طالبانو غټه یو ډله د عبیده په نامو چې د خپل حکومت ته وایي، څنګه طالبانو بل نظر دا ده چې نه د حکومت کې د صلح د مذاکرات او د اړنګولو او د یو جهانیانو ته شودل چې طالبان صلح ته او د افغان وژنې ته نه بس کوي. دا موضوع ده زما په نظر د افغانستان د مذاکراتو ته که وګورو او د افغانستان ولسونه چې په کوم کړکیچو په جنجالو کې ګډ دي، طالب او حکومت ته په کار ده چې د صلح ژبه وکاروي او موږ ته دلته په کار نه ده چې موږ له دومره سختو د سایسو سختو انتخابونو د سختې ژبې کارول چې موږ د مذاکراتو له میز نه پورته کې او ومو لټوي. په کار دا ده چې په داسې مواردو کې موږ له داسې ادعانو وتیسو. طالب ته په کار ده چې د افغانستان د اوربند چې ولس یې غواړي په دې کې که چېرته اوربند ته نه ځو موږ اقلن اورکم ته لاړ شو تر څو ولس ته ثابته شي چې دا کار رښتیا هم طالب صلح ته وفاداره ده او په دې مواردو کې کلک د افغان ولس سره ولاړ ده. او کومه دایه چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان د حکومت په خاطر او د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې موږ جنګ کوو، امریکان یو اشغالګر بولي، دا دا نو دا ښه لار او ښه زمینه ده او د افغانستان حکومت ته په کار ده چې موږ باید هغه موارد چې موږ لا لري کې له هغه انتخابونه چې د افغانستان ولسونه وځوریږي دا خپله باید دغه مخه ونیسو. یو څه ده اکثره کسان چې وژل کېږي هغه حکومت مامورین وي یا زموږ په مدني ټولنې یا سیاسي کسان غدي د حال چې نسبت تیر وته دا متفاوت ده، خصوصا د کابل لاخيري وژنې دا دوه میاشتې ډېر متفاوت دي. زه اوس وایم چې حکومت کې بعضې نیمګړتیاوې شته، بعضې کړې
چې د افغانستان زما پوښتنه مشخصه دا وه چې ستاسې زړه ته لوېږي چې طالب وایي چې دا په خپله حکومت کوي که نه، تاسې د یوه وګړي په توګه چې دغه ښار کې ژوند کوئ.
نه، زما په نظر حکومت د افغانستان د ولسونو د ساتنې لپاره، موږ امنیتي ځواکونه لرو او هغه تل قرباني د همدغه ولس د دفاع لپاره کوي. نو زه په دې باندې موږ څونه استخباراتي کړیو، استخباراتي معلومات به ډېر نه وو، هغه څه چې د ولسو له خلکو اورو موږ تر اوسه په دې باندې موږ ته شک نه ده پیدا شوی چې حکومت دې دغه کار وکړي. ولې یو څه ده چې شاید نور استخباراتي کړي د نورو ځایو په دې مواردو کې دخیل وي.
د دوی البته یعنی پټه کړې نه د خپل کینه لمرسیال ولسمشر امرالله صالح سره، او دوی زیات مثلا هغه چې کوم اصطلاح کاری دوی ته طالبانو ته وایي چې داعشي طالبان، دوی بیا برعکس وایي هر بریج کېږي، هر توغندی چې ویشتل کېږي، هر یعنی په ښار باندې او هر کس چې وژل کېږي دا د امرالله صالح کار دی. د دوی مخامخ نښه هغوی ده چې وایي دی د سولې سره جوړ نه دی. فکر کوي دې کې څومره منطق شته؟
شه په دې کې خینن منطق شته. دا که تاسو د ولسي جرګې د رئیس خبرې چې یو وخت په امرالله صالح همدغه تور ولګاوه چې دی خاص خبرې چې مملکت له خوا بعض مسایلو کې حمایه کېږي، یو څه د صالح صاحب د افغانستان کادر دورې جمهور معاون ده، ولې په بعض مواردو کې حادثه احساساتي برخورد اند د عقدایي برخورد سبب دې شوی ده چې زموږ د مذاکرات ټیم باندې چې هلته طالبانو سره ده پیغه هغه تاثیرګزار او تاثیر واچوي، هغه تاثیرګزار کې په کار دا ده چې موږ په دې وضعیت کې د خپل ولست ساتنې لپاره او هغه ارزښتونو د ساتنې لپاره د صلح ژبه وکارو، نه هغه ژبه وکارو چې لا جانب مقابل موږ ته اساس وي او په ډېرو مواردو کې له ډېر جدیته کار واخلي. زما په نظر صالح صاحب په بعضې مواردو کې دا داخل نظام کې بعض اساساتونه راپورته کړي دي، د صلحو په خبرو کې بعض چیلنجونه راوخته کې ښه په کار دا ده چې موږ له نرمې ژبې او له دقیق او معقول سیاست نه استفاده وکړو.
هغه خو نو یو بل اړخ دی، ما د ښاغلي صالح نوم په دې تړاو یاد کړ چې هغه داعشي طالبانو اصطلاح کاری او طالبان وایي چې دا بریدونه دوی کوي. له بده مرغه ښاغلی صالح پخپله نشته چې دغو پوښتنو ته ځواب وایي، خو هغوی تل ویلي دي چې حکومت د خلکو ساتندوی دی او دا دغه په اصطلاح داعشي طالبان دي چې کله داعش شي کله طالبان شي، ولې یوه ډله ده چې همدا کار کوي. وحدت صاحب د ووژنه او ممنه تګلاره چې حکومت وایي اوس نوې طالبانو غوره کړې ده، تاسو یو ډول اشاره وکړه چې مخکې چې به ولسي تلفات واوختل طالبانو به نه منله، خو کوم ځای کې چې به پوځیان ډېر وژل شوي وو نو بیا به دوی په ښکاره ویل چې دا برید دوی کړی. په دغه نوې تګلاره کې که رښتیا هم طالبانو دغه غوره کړي وي د یو تاکتیک په توګه، نوې ټکي څه دي، بدلون یې څه دی د پخوانۍ تګلارې؟ تاسو وایي مخکې هم دا کار کاوه.
دا کاری مخکې کول او مخکې کمی پیخوي دغه څه بشراتلی، دا دولت هم کله کله دا کار کول، مثلا چې خلک به وژلې بمبار کې دوی چې ملکیان نه دي وژلې، موږ وسلوال طالبان وژلې، طالبان وویل چې ملکیان یې وژلې دي، خو طالبان هم دا کار کول. اوس دغه خبره لږه عامه ده، دوی یوازې هغه پړه منی کله کله چې په نظامي مرکزونو باندې کړي یا مطلق نظامي کسې وژلې. په خو به داسې مو چې ملکی مامورین به مو وژل دوی لپاره ټارګټ وو، خو دا دوی اتیا پیسه دغه پالیسی اړولې ده، ملکی کسان هغه که دولتي هم وي دوی نه مني، یوازې دوی په خو مبلغین یا مدني فعالان او ځینې جرنالستان چې دولت پلی دي، بل حتی پر رسنیو باندې حملې دوی منلې چې مونږ کړي دي، مثلا په طولو باندې او په یک باندې په نورو باندې. خو دا کار دوی اتیا پیسه د دین انکار کوي او کوي اتیا پیسه ده کی اتیا پیسه او انکار کی سل پیسه ده. نو خبره ده چې دوی اوس خپل خیر کو دی کی ولیدلې د موقت وخت لپاره چې دغه د وکاو د نه منلو پالیسی مخ یوسی، خدا پټه نه پاتې کیږي. دلته د افغانستان د ولست دلته په دې منطقو کې کوم ځای چې خلک متظاهر کیږي، خلک یو بل سره خبريږي، د ارڅلو چیږي، ارڅره وځي دی باندې چې دا کار څوک حتی قاتلین لا معلوميږي خو په لاس نه وردی چاته، دا دومره خلک نه دي دوی سره پټ خلک دي، خپل منطقو خلک دي چلته په حال دي او هغه په خوان دلته دا کارونه کړی دي.
او د دایشي طالبانو اصطلاح څومره درته مناسبه بریږي چې یعنی دوی دواړه یو دي، کله یو پړاخلي کله بل اخلي؟
دا اول د طالبان چې د داعش چې پیدا شو په افغانستان کې خاصتن، دا بل ځای در نه غي، دا مغه طالبان او ما ته معلوم دي هر چې موږ جندل طالبان په پولیسو کې دوی روح هم یو څه آرام وو، یو خو دی مذهبي توپیر په وجه نه آرام وو چې داعشیا دوی به تقریبا سلفیان یا به اهل حدیث وو، او طالبان چې دي هغه کلک حنفیان دي چې هغه حتی په فرعي اختلافاتو کې نورو مذاهبو ته اجازه نه ورکوي، نو ورسره روح آرام وو. کله چې بل منفذ یا بل مرجع پیدا کړه هغې خواته ولاړل، خو په عموم کې په فرانسیپ کې دوی د امریکا په ماتولو کې، د افغان دولت په نړولو کې دوی یو دي. دا پالیسی مخکې هم یو وا یو ډول جنگیدل، اوس هم کله چې دې هدف ته رسیدلی شي چون داعش دلته ضعیف شو، د داعش مرجع ضعیف شو، نشي کولی نه تمویل کولی شي نه تجهیز کولی شي، نو ځینې کسان یې دې لپاره چې هغه کلي هغه هدف کې دي طالب سره یو دي، نو اوس یې طبعا لاسونه سره یو کړي دي چې هغه لوړ هدف ته ورسیږي، ټیټې خبرې پرېږدي دي
مننه وحدت صاحب. طالب ویان صاحب الله مجاهد لمون سره یو مرکه درلوده، واغې کې د ولس خبره ټپ منکر شو، وایي ملګری نه وژنې کوي او نه دا کارونه کوي. نن له بده مرغه د خبرونه کې څوک نشته چې دا ځینې پوښتنې چې راپورته کیږي دې ته ځواب وایي، او لا ډېر سپیناوی له دی نه وغواړو. خو اسد صاحب تاسو نه د ولس د استازي په توګه غواړم وپوښتم، حکومت وایي د بریدونو سمبالښت له مغه ځای نه کیږي چې تاسو یې استازیتوب کوئ، یعنی لویه پکتیا، او دغلته حقاني شبکه وایي دا کارونه کوي او دا بریدونه سمبالوي. ستاسو موکلین حتما درته راځي چې رابطه لري، هغه څه وایي؟
هي هغه څه ده چې موږ په تیر شل کلن جنگ د افغانستان کې وګورو، دا به موږ ټول لوی پکتیا باندې نه اچوو چې قانی شبکه یوازې دا نه ده چې لوی پکتیا ولسونه ورسره دي، هغه د افغانستان په سطح ازبک، تاجک، هزاره، هر څوک دي. موږ اوس بدخشان ته لاړو، فاریاب او مزار ته، هلته مو ولسونه دي چې خلای د طالبانو سره ولاړ دي، عملا د حکومت په ضد باندې دي. ښه دا یو معم دی دا چې حقانی د لوی پکتیا نه ته منصوب او د غذای او هغه یو جلا موضوع ده. تېر نولسو کلو کې رښتیا هم طالبان د افغانستان د نظام او خصوصا د امریکایانو په ضد راپورته شوي، تر ننه پورې جنګیزي بلاخره چې یو توافق معاهدې ته له امریکایانو سره رسېږي، او دا موضوع د امریکایانو سره به خلاصېږي او راځي اوس افغاني موت دی.
زما پوښتنه دا وه چې دا به لا پرېږدو چې حقاني په کوم چا پورې اړه لري یا طالبان د کومې سیمې دي، خو ماکلین هم راځي درته وایي چې مثلا دوی داسې څه شواهد موندلي څوک یې لیدلی چې برید یې کړی، ځان یې غلی کړی.
ګوري دا خو هغه څه دی چې ځکه ووایم که نه ووایم، د افغانستان استخبارات او د افغانستان امنیتي ارګانو دا تل شریک کړی دی. افغانستان ولسونه هلته موږ عملا جنګ کې لیدلی دي، دوه طرفه حتما د هماغه منطقې او د هماغه خلک دي. طالبان داسې نه دي چې له بل ځایه راغلي دي، طالبان همدغو منطقو دي، مثلا پکتیا کې خپل دي، پکتیکا سره طالبان دي چې د نظام خلاف دي او له نظام سره جنګیږي اوس. نو عملا دا یو حقیقت ده، نو دا یو څه نه دي چې نه وایي، دا اتلس کاله دا جریان لري چې هغو خپله صریحا هر څه وایي او ټول عملاتونه دي خپله تاییدوي چې دا عملات موږ کړي دي او دا کوو دا اتلسو کلو کې. دا یو هغه څه نه ده چې موږ موکلین، بلکې ټوله دنیا په دې باندې خبره ده چې دا اکثره ساحو کې دا مشکل څه دی. افغانستان یو په لویه پکتیا کې نه، بلکې په ټول افغانستان کې، د کابل په ښار کې هغه دی، مثلا د کابل اوسیدونکي دي سره ولاړ دي او کابل کې حملات کوي.
ما غوښتل مشخص د ماکلین واورم. په هر صورت وحدت صاحب د وژل شوو لیسته که وګورئ، داسې کوم ارزونه دغه تر اوسه چې کومې وژنې شوي د دې نه کیدلی شي، یعنې رښتیا نښه څوک ده؟ یادونه وشوه چې مثلا ژورنالیست هم وژل شوی دی او مدني فعال هم وژل شوی دی، حکومتي چارواکی هم وژل شوی دی. دوی داسې په ترتیب دا وژنې کوي که نه؟ هر څوک چې په مخه ورغی برید کوي.
نه د ډاکټر تلاشي یو پیو مخکې خو بیا د عام په سړکونو کې په جماعتونو کې وکړي. دغه څه نه ده دلته ټارګټ کسان وي. ټارګټ کسان هغه څوک چې هغې قتل هغې وژنه یو یا یوه خلا رامنځته کولی شي په دولتي چوکاټ کې تاثیر کولی شي په روحیاتو باندې یا یوه غوغا جوړولی شي لکه د ژورنالیست او د مدني فعال وژنه. نو داسې عام هم نه ده چې یو محدودې عام ولس ته ولګېږي هغه دې ووژني. خو دوی چې وژني هغه یوه سلسله اوله خبر ده چېرته یې څوک په اسانۍ وژلی شي. اوله خبره دا ده چې په اسانۍ وژني چې دوی بیا پرې ګیر هم نه شي. دویمه خبره دا چې دوی ته یې په مابعد کې څه ګټه رسېږي کومه خلا رامنځته کېږي هلته په ځواکونو کې یا په اداراتو کې. او درېمه خبره ده چې څه ډول رسنیزه غوغا ولسي غوغا جوړولی شي چې خلک ووایي چې دغه د حکومت دولت شته او خلک ساتلی نه شي. دا نو څنګه حکومت د خو پرېږدي د تېر دي چې چوکۍ نه چې خلک هم نه شي ساتلی. دا دوی لپاره د رواني جنګ برخه چې دا تبلیغاتي جنګ برخه چې ده هغه د دوی لپاره ډېره مهمه ده او هغه د دغسې خلکو د وژنو د لارې دوی ترلاسه کولی شي.
مننه وحدت صاحب. او اسد صاحب زه د خبريالانو چې خپل د دغه ډلې يم د دې پاسازيتوب ویل شم چې رسنۍ او ته د روسي وژنو ډیر اندښنیا چولې. من خپل یو ملګری یو همکار په هلمند کې لاس ورک نور خبريالانو وژل شو. دا سي اندښنه ده رسنۍ سره چې دا د لوی لاس یو هڅه ده چې د آزاد وینا چې په تیرو شلو کلونو کې یو بریا ده یو لاسرورنه ده د لمنځه ولاړ شي او څوک بیا آزاد و نه غېدل شي. نور ټولنه کې چې تاسو حالت یې استي دغه وژنه څومره اندښنه چولې ده؟
څه په ټوله کې اخیرا د اخیری دوه میاشتو کابل کې او په بعض ولایتو کې چې کوم هدفي او بعض ترورونه وژنه کېږي رښتیا هم هغه سوژه د مطبوعاتو لس جهانیانو ته جوړوي چې افغان که تاسو راغلئ د مطبوعاتو نو خبره وکړه. رښتیا هم دا اول ځل نه ده چې مطبوعاتو موږ هغه همکاران چې مطبوعاتو بخ شکار کې افغان ولس ته خبر رسوي لاس ورکړو بلکې د اتلس وکړو. څنګه موږ مثلا موږ دوه هفتې مخکې د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ باندې حمله وکړه چې خدای هغه بچ کړ او ډېر یو شدید حمله وه چې ډېر دوستانو افغانانو هلته لاس ورکړو. توفیق وحدت زموږ بل وکیل صاحب او ترېغنه مخکې د ولسي جرګې په ډېرو اداو باندې یعنې په ټوله کې که موږ دا ووایو افغانستان هېڅ قشر په دا تلسو کلو کې پات نه دی هغه خپله قرباني ورکړې ده. او د افغانستان
تاسو په خپل افغان ساتون کې ملري په خپل اندېښمن یاست دغه وژنو اندېښنه درچولې؟
وګوري دا هو واضح هم خصوصي په افغانستان غوندې مملکت کې اوسي او هلته سیاست ته راداږي خصوصا هغه کسان به حتما دغه موارد سره ډېر جدي مخ وي او دغه اندېښنې به واضح وي. د اندېښنې هر ورځ ولسي جرګې له مایک ته شریکې کړې دي چې دا د افغانستان ولس ته او خصوصا په حکومت او امنیتي ارګانونو فشار راوړی چې په دې مورد کې باید جدي اقدام او جدي کار وکړي ترڅو موږ وکولای شو چې دغه ګرافراټکې په څنګ کې نو موږ په طالب وغه کړی چې د خپل ولس بیا په اخر د ورځ کې افغانان وژل کېږي. دا کاغه ډاکټر وي که مطبوعات وبخښ کېږي که وکیل وي که انجینر وي که سیاستمدار وي که ملا وي هغه افغان ده او افغانان وژل کېږي. نتیجه د کار څخه د افغان وژنه ده. موږ دغه هڅه کېږو چې دواړه طرفه چې هم حکومت او طالب د افغان وژنې مخه څنګه وکولای شو چې ونیسو.
اسد صاحب مننه. البته تاسو بیا راغول نور میلمنو سره دلته د ازادۍ رادیو د فیسبوک یو شمیر د کاروونکو یو شمیر نظرونه راخلم چې زموږ په پانه باندې پریخي دي. متین مهربان لیکلی چې کوژنې همداسې روان وي نو د په وینا داسې څوک به پاتې نشي چې په مړینه باندې حتی خواشینی څرګنده کړي. امیر کرول چې ظاهرا یو مستعار نوم دی او په خپل تبصره کې لکه د ډیری افغانانو وایي چې دا د پاکستان کار دی او وایي دې کار ته طالبان ګمارلی دي. زموږ اوریدونکو پوهیږي چې پاکستان تل په افغان پیښو کې خپله ښکیلتیا بیا بیا رد کړې ده. سمیم اتل چې په فیسبوک پاڼه باندې د طالبانو سپین اجنډا لګېدلې وایي اوس د طالب وار دی بغارې به نه وهي د ده په وینا چې کری هغه به ریوي. عبدالولی واحدی ویلی چې ولسمشری مانای ته ډیره بده ژبه کارولې ده او لیکلي حکومت نشي کولای پرېږدي. طالب د حکومت کولو یو بهترینه نمونه ده. او البته موږ د بدې ژبې له امله له نورو کارونکو او لاوریدونکو نه بخښنه غواړو او له ټولو نه هیله دا کوو چې کله زموږ پاڼه ګوري او مطلب لیکي بده ژبه م کاروي دا د اخلاقو او دغه راز د ازادۍ رادیو له تګلارو سره سخت ټکر لري. صدام مجاهد وردګ حکومت ته په اشاره لیکلي چې کار په خپل وکړي او پړې پر امارت اچوي. امارت هغه اصطلاح ده چې طالب ډلې ځان ته کاروي. سلمان فارسي ظاهرا د طالبانو له نامه لیکلي چې ټول ووژنو، البته ده د وژلو په ځای یو بل فعل استعمال کړی چې زه دلته نشم یادولې، نو دی وایي چې کله مو ټول ووژلې یو ځای به بیا د ټولو مسؤلیت ومنو. او په پای کې د واحد افغان نظر چې وایي ترهګرو د پوځیانو له وژنې څه ترلاسه نه کړل، اوس یې دا ډول یعنی د ملکی کسانو قتلونو ته ملا تړلې ده. البته دا د یو شمیر کارونکو نظرونه وو. که زموږ اوریدونکي غواړي چې دوی هم نظر راته پریږدي، د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼې ته دې ورشي، همدغه مطلب لاندې دې خپل نظرونه راته پریږدي. اوریدونکي هم که غږېدل غواړي نو د دې خبرتیا نه وروسته ورته شمیرې اعلانوم، چمتووالی دې وکړي همدغه مشخصه موضوع باندې دې زنګ راووي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو شمیره به په منډه درته ووایم: 0 و 7 و 2 و 5 0 و 9 و 3 و 5 و 4 د کابل شمیره ده، بهر نه 0 و 2 و 0 و 3 و 5 و 1. سکایپ هم ده رادیو ټکه ازادي. اوریدونکي لومړی لرو ځان معرفي کوي او راته وغږیږي. مهرباني وکړئ ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، راته وایست.
وعلیکم السلام. مننه جنډي صاحب، راځم د کندهار
ولایت. ښه، رحمت الله خان، مهرباني. بس ځان مکوي چې وخت یېږي څو چې زما غږ ته منتظر کیږي. سلام مو کوي او مسلسل وغږیږي.
مننه ټول اوریدونکو ته سلام وایم. او څنګه د دا چودنو پاره ته بټمو په کار پر ولایتو کې چې په دا باندې نظر درکمه
وایس وایس.
نو دا خو جنبي صاحب دا وزم حکومت ته در څو چې دا ولست ځان دغه کې بیا چې دا سول نړۍ پر پیچ په افغانستان کې تر غری نه د ختمه الله نو دی په دغه دا رانیا نګر دی کومه کونه ځینې غواړي پیسې مرستې ځینې غواړي.
صحیح، یعنی تاسو هم وایست چې دا حکومت په خپله کوي چې وښي ترهګري لاشته او امریکایان غواړي پاتې شي. ډېره زیاته مننه رحمت الله خانه. نور اوریدونکو ته هیله کوم دپاره چې ډېر وخت تیر نه شي زما ځواب ته مه منتظر کیږي، مسلسل وغږیږي. سکایپ باندې یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. رسخان بارکزای یم.
مهرباني وکړئ ستړي مشي. وعلیکم.
دلته تاوتریخوالی د زیاتره دوه عوامل چې دی هغه روښانه دی. اول خدای چې د پیس نیګوټیشن کم پروسس روان دی،
یعنی د سولې د خبرو کم پروسس سره کم بهیر چې روان دی،
هغه کې د امتیاز اخیستلو لپاره مخالف اړخ چې دی هغه د زور ښکار کول لپاره مثال جنگ جګړو ته زور کړی دی. بل دلته ځای و خبر اکسپلینول غواړم چې طالبان چې دی هغه یو ټررست ګروپ، یعنی یو ټررستي ډله ده. نو یو ټررستي ډلې ته یو سیاسي چې کوم سټیټ دی هغه ورکول
ونی ایواز دومره یادونه کوم چې طالبانو کله چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته دغه ټکی وکړو، دوی بیا بیا ولیکل چې موږ ترهګر نه یو او د ملګرو ملتو د ترهګرۍ لیست کې هم نه یو.
وس نو دلته امریکا اول دوی ته ترورستي ډله ورکل په 2001 کې، چې کله امریکا راکلل په 2001 کې نو دوی ته ترورستي ډله ورکل. بیا دغه بعد دوی ودی ترورستي ډلې ته یو سټیټس سټیټ ورکړي. دا دیسول له امریکا چې و امریکا طالبانو ته دوه امتیاز ورکړي چې مثال دوی افغان وژنې ته دوام ورکړي. وس طالبانو سیاسي چې کم ډله دغه خپلواک نه دل کڅل کم چې ملا برادر په پاکستان ته په دورستي سفر کې وویل چې مطلب مش کم فیصله کو کم ډیسیژن مش جوړو هغه مجلته د وزیرستانو د کوټې د شورا سره مش مشوره کو. نو باید مستقیم هم افغان حکومت دی که امریکایان دی هغه باید د کوټې د شورا او یا هم د وزیرستان چې کوم شورا ده دغه سره باید دوی تماس ونیسي. او بل امریکا او طالبانو چې کوم اګریمنت وکړي په هغه کې دوی دا خبره دا پوینټ یو ډیر کلیر ول چې وایلنس په د پام وړ کمیږي خو دا غافوزیت وایلنس زیات سول. نو په دا تیر څو وخت کې چې وستا او ترخوالی چې دی د شلو کلونو هغه لوړ ایوریج چې دی هغه رسیدلی
اوس په خاصه
توګه دا ټارګټ کلینګ زیات سوی دی چې په هغه کې موږ
منګ پام دغه غږیګو
چې جرنالیست دی پالان دی دا پولیټیشنز دي دا ولي قتل کیږي د دې ټارګټ کلینګ وسه دلته یو خبره زه روشانه
کوم. واخه واخه ډیر تیریږي. زه ډیره بخنه غواړم بارکزای صاحب. واخه لګ د احساس نظر راغې چې طالبان کوي او ساس له نظر دای و ترهګره ډله ده او هدف معلوم دي چې تاسو وې کور ودان ژوند دی وسې بل اوریدونکو ورو.
السلام علیکم ڈاکٹر داود صاحب صاحب خپل ترمن استاد او د رادیو ټول قدرمن او دنګ ته وړاندې کوم کلیوال آشنا ما د خلمن ولایت
کلیوال آشنا سب ستړي مشي
مننه داود چنده صاحب ترجمه موضوع ته په خلمن ولایت کې د دوه چاګین د بل کې یو شهید محمد یاسای چې شهادت ورسره په دوه غادف ډیر معلوم دی یعنی ترمر وشاره خبره ده دا هغه دولتي چارواکي چې د ترټله ویلې چې د طالبان سره خپل پاک کړی دی نو د بیا ریپورت ورته دغه ساحو چې نه دا دولتي چارواکي دروازه نه ده دغه دروازه مثلا وته دغه ولست اشکار کول هغه دی نو زه مله چې غره په شهادت رسول ابل د کابل دا د ټول د کابل کمی چاودنې چې کیږي دا د امریکایانو د سیاسي استراحتي چیزه معنا ترته موږ تاسو وینئ چې په افغانستان کې د سیاسي یو دغه یو لاسو چې خلک څه مثلا د لاسو دغه د په نظر دی
راځي نور تشریف پرې دی یو چاوریدون کې پاتې نشي ستاسو تور دا دی چې سی آی ای کوي مګر هغه پوښتنه چې مخکې مې وکړه چې حکومت کوي د څه لپاره سی آی ای نو د څه لپاره کوي دا یو بحث دی ستاسو نظر راغی سی آی ای او د امریکا استخباراتو اداره ټولو دا شان بیا بیا رد کړی دی یو بل اوریدون کې اورو مهرباني وکړئ
بله السلام علیکم خیر صحت
وعلیکم سلام زن معرفی او رتو است
نو غو چې خپل وخت نو خو د ورنګ د ولایت په تماس کې
ها مېرباني مې خایس رتو است نو
دا مای امنیت یو سیاست یې نشي هجو ولای کاغه مثلا طالب سیاست یې زد دو ځای سره لپی د مو د افغانستان مې راځي د سره کوم حکومت یې د سره کوم سیاست یې او د سره کوم امنیت یې چې دا وقمان دی ټول افغانستان ګوري او واک د یو د کابل امنیت دای نشي ورسلای په دومره جزئیات کې په دومره وسته کې په دومره مهمه کې په دومره اسکار کې زه د څه نه پیژنم چې دا سره کوم سیاست او حکومت یا د خدای د پاره خو نم ډاکټر پاتې شو نم جلاله سم پاتې شو نم مسجد مخه تړه پاتې شو نو د څه نه پیژنم مذاکرات سره روان دي د دې دومره تفصیل شروع کی دومره خدمه مذاکرات شروع کیږي اول ما ټول مرد فشلو می مسجد دا ځینو کې خبرې کو په دوه رقم خصوصا افغانستان پښتون یلا د مو نظر
ورلک سب ډیره زیاته مننه کور ودان ژوندۍ وسی کې اجازه یې نو دا وريدونکو لړۍ بدلته و درو ځکه چې میلمانه لرو چې دوی راتوغه گیږي د طالبانو په وکمنه کې په ملګرو ملتو کې د دوی استاد عبد الکیم مجاهد هم د ټلیفون را سره ملګری شوی مخکې لاغینه چې مجاهد سب تور شو اسات سب په 1900 ایمو کلونو کې چې شورا بیا په افغانستان يرغل وک ز پخپله شاهد ماغه وخت کې په خارونو باندې دغه سې دی د تره یا وحشت یو دوره راخبره شو جهادي ډلو په وژنو لاس پورې کړ او هدف دا و چې یعنی واضح ویل چې مونږ غواړو د ولس دغه حکومت راپاتو فکر کوي د دغه وژنو او د 1900 یمو کلونو د وژنو ترمنز څه ورته والی شته څنګه پرتل کېدلی شي
ما په موږ په تیر وخت کې چې کله روسو د افغان مجاهدینو د نجیب د کوم نجیب حکومت اخیری وختو کې د سیاحتونو په افغانستان کې راکټ باری او راکټونو او سل کې د اشارات او د شت حکومت سره ولې یو فضا لته لګ متفاوته او حالت په ټول کې د افغانستان د اکثریت ولسته کمونیزم او د روسانو په مقابل کې د ریزو او د حال
نه زه د جګړې په نویت باندې نه غږیږم زه په دغه ډول وژنو باندې غږیږم څنګه سره پرتل
کړم یو پرتل کول دا چې حالت هم روسانو خپل حمایت ورسره بلې د نجیب له حکومت نه کم کو او وسم د امریکانو په هم سیاسي دګر کې هم په امنیتي دګر کې او هم نور بودو کې ورسره بلې خپل همکاریان د افغانستان له حکومت سره کمی مو یو بیل ګوایو چې کله د فبروري توافقنامه د طالبانو سره مذاکره او د افغانستان حکومت تل تیاری جنه دا غصه ده چې دغه هغه
دوه مزل لپاره د تکرار وضعیت د افغانانو په ذهنو کې راپورته کوي. خو موږ امیدوار یو چې هغه څه نه اوسي. یو تفاوت زموږ دا ده چې اوس موږ د مذاکراتو په میز ناست یو او موږ اطمینان لرو چې شاید هغه وضعیت و هغه حالاتو ته به نه ورسېږو. حکومت کې مشکلات شته، بعض ظوفونه دي، زموږ امنیت یې هغه کې طالب هم د دغه نه ګټه اخلي. ولې په کار دا ده چې د افغانستان د ولس لپاره هغه تګلارو مخ ته بوزو تر څو دغه موضوعاتو مخه ونیسو.
مننه ډېره. او مجاهد صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تر اوسه بس په مختلف اړخونو باندې غځېدله، هیله ده چې مغه پښتنو ته چې دلته کوم ځکه یوه برخه یې تیره شوه، نو فکر کوي ستاسو له نظره لومړی غواړم په دې وپوهېږم چې دا قتلونه څوک کوي، د چا کار دی؟ ځکه طالب او حکومت دواړه یو په بل پړه اچوي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. په هر حال باندې په دې اوس وختونو کې چې کوم قتلونه کیږي او د هغه مسؤلیت نه طالبان په غاړه باندې اخلي او نه حکومت په غاړه باندې اخلي او دواړو خو دې وو تردید کوي، بدبختانه دا ډېرې بدې وژنې دي، قابل د غندنې دي. ولې موږ دغه باید هیر نه کړو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې د رقابتونو هیواد دی. د سیمې هیوادونه بدبختانه په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي، بین المللي ټولنې کې غټ هیوادونه هم په افغانستان کې خپل رقابتونه پالي، یو بل ته غواړي چې ماتې ورته ورکړي، یو بل غواړي چې تضعیف کړي. د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې دغه عوامل یې ډېر زیات مختلف دي او اسباب یې ډېر زیات دي، نو موږ نه باید دغه ټول عوامل راواخلو په یوه ډله یا دوه ډلو باندې هغه منحصر کړو. په ټوله کې دغه وژنې د غندنې وړ دي او باید وغندل سي او نه باید بیګناه انسان په افغانستان کې وژل سي. الله تبارک وتعالی وایي څوک چې بیګناه انسان وژني لکه ټول انسانیت چې وژلوي، او که څوک یو انسان ته نجات ورکړي لکه ټول انسانیت ته سي نجات ورکړي.
نو تاسو نظر دا دی چې دغه تورونه به یوې خواته پریدو، دلته مختلف لوبغاړي دي چې هغه کېدی شي فعال وي چې د دواړه اصلي افغان لوري ته خبرې نه وي، نو دغه دریم لوبغاړی یا لوبغاړي څوک کېدلی شي؟
ما تاسو وویل چې دا یو نسی کېدای، د سیمې هیوادونه یو بل سره رقابت لري او دا خپل رقابت په افغانستان کې بدبختانه پالي. بین المللي غټ قوتونه یو بل سره رقابت لري او دا خپل رقابت په افغانستان کې پالي. اوس د افغانستان خلکو ته فکر ده، په کار ده چې داسې فکر وکړي چې هغوی د افغانستان د ګټو د ملي منافعو په چوکاټ کې دینيني دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. او خوشبختانه له نیکه مرغه په دې څومره وخت کې یو دوه درې میاشتې مذاکراتو په نتیجه کې اوس د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په ډیرو داسې نقاطو باندې اتفاق شوی دی چې نور به موږ تاسو د خپل مذاکرات په همدغه عنوان کې وړو چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام دی، د افغانستان خپلواکي دی، د افغانستان ملي ګټې دي، په افغانستان کې یو اساسي قانون دی، ملي ارزښتونه دي، د ښځو حقونه دي، اساسي د بشر اساسي حقوق دي، د افغانستان د نهادونو خصوصا امنیتي ارګانونو د دې تقویت پیدا دي، فساد په ضد باندې مقابله ده، د مخدره موادو په مقابل کې د مبارزه ده، د سیستماتیک جرمونو تروریزم په مقابل کې مبارزه ده. دا ټول به ارزښت ټکی دي چې نه باید په بې جایه تورونو، په بې جایه خبرو، په بې جایو الزامونو باندې دا له منځه یوسو. بهتر خبره دا ده چې په دغو قتلونو کې چې پیښیږي د مذاکراتي ټیم یو اخو بل خبره وکوي. تر اوسه پورې موږ د مذاکراتي ټیم د یو اخ نه هم نه دي اورېدلي چې هغوی د خپلې تګلارې نه مخالفت کړی ده او یا په بل لار باندې تللی.
مجاهد صاحب، دغه تاسو ښه موضوع راپورته کړل، لږ به وروسته په دې تم شو. اسد صاحب د پکتیکا ولسی استازه ده په ولسی جرګه کې، تاسو مخکې په مختلف موضوعګانو باندې وغږېدلی مجاهد صاحب، او دغه راز دغه نه مخکې اوریدونکو هم دا موضوع راپورته کړل چې د امریکا استخباراتو یا اداره یا د کلچا نور څوک یاد کړل. فکر کوي که د افغان حکومت نه او طالبان نه وي په دې بریدونو کې، یا په ټولو کې دوی نه وي او نور لوبغاړي هم وي، دریم لوبغاړي یا دریم لوبغاړی، دغه څوک کېدلی شي؟ او تاسو دا منئ چې نور لوبغاړي شته که نه؟
بلې.
زما سوال هم واورید اسد صاحب.
یو شی ده، یو موضوع ده جناب جنبش صاحب، افغانستان کې لکه مخکې حکیم صاحب مجاهد صاحب دا خبره شریکه کړه، مجاهد صاحب دا خبره شریکه کړه، موږ ته په کار ده څنګه وکولای شو چې دا هغه نزاکتونه او خصوصا د افغانستان وضعیت د خلکو ته په کتو سره له هغو تورونو نه چې هغه ما مخکې وویل چې د صلح ژبې نه کارول به سبب د دې موږ د مذاکراتي ټیم او د مذاکرې په میز به ډېر تاثیر وکړي. نه زه دا وایم چې د افغانستان په جنګ کې مهم دخیل خلک چې اوس عملا فعلا دي افغانستان حکومت او طالبان دي، هره موضوع چې دواړه اړخته
راځي دوه اوریدونکو دوه خبرې وکړي هغوی ته ځواب ورکوي. یو بارکزی صاحب وویل چې مثلا دا د طالبانو کار دی چې غواړي افغانستان له منورو کسانو نه تشکي. دوه نور وویل چې یو وویل حکومت یې کوي چې امریکایان پاتې شي، بل وایي سی آی ای کوي چې دوی هلته پاتې شي. دوی ته ځواب وایاست
یو څه د طالبانو رښتیا هم د افغانستان د حکومت افغان ډېر کسان په یو شکل نه بل شکل په عملاتو ډېرو کې وژل شوي دي او وژلي دي. همچنان د افغانستان حکومت هم په بعضې مواردو کې د افغان ولس او خصوصا امریکایانو چې ډېر هغه کړی ده وژلې. زه دا د افغانستان جنگ یو داسې حالات لري چې ته هر څه په یو طرف نه شې اچولای. هغه د جنگ د قوانینو خلاف او د افغانستان افغان وژنې او د افغان ولس په وژنه کې لاس و دا وڅوک نه ردوي، دا که طالب ده که حکومت ده او په څنګ کې امریکا او ناټو هغه دي، دا ټول کې ښکېل وو. اوس لپاره زما په نظر خیر ولسونه به مختلف نظرونه لري. امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او هغه به شاید طالبانو په دې قانع کړي چې موږ پاتې یو، خو په دې کې دا موضوع جدا ده. ولې اوس یوازې بل هیڅ نشته، فقط د امتیازګیري موضوع ده چې دواړو طرفه په یو شکل بل شکل فشارونه راوړي تر څو د مذاکراتو په میز کې او د میز سر خپل ټیم او خپل طرفو ته یو لاسته راوړنه ولري او نتیجه د لاسته راوړنې د افغان وژنه ده او افغان ولس وژل کېږي. دا یو حقیقت ده. دواړه طرفه کوشش دي چې څنګه یو طرف بل طرف بدنامه کړي او دا د افغانستان د ولس او د افغانانو خیر نه ده.
اساس ډیر زیات مننه مجاهد صاحب. رابشو یو بل عیني حالت ته مخکې پوښتنه وشوه چې دغه وژنو یو ویره خبره کړې ده په خلکو کې، په کارکونکو کې، په مدني فعالانو، په ژورنالیستانو کې. تاسو د نا حکومتي سیاستوال په توګه له دغه حالت نه، له دغه وژن نه څومره اغیزمن شوي، څومره اندېښمن یاست؟
جنبشت محترم، د افغانستان هر وګړی هغه که په ټیټه سطحه کې وي او که په لوړه سطحه باندې وي، که سیاستمدار وي، حتی که عادي کارګر وي، د موجوده وضع نه ډېر زیات ضروریږي او ټول د خپل مسؤلیت او د خپل ځان ساتنې احساس نه کوي او دا ډېر بد وضعیت ده. دې ته پکار ده چې اوس د افغانستان حکومت خپله او ورسره ورسره طالبان دواړه په ګډه باندې دغه ناوړه حالت د افغانستان نور پای ته ورسوي او هغه د صلح پروسه چې شروع شوی ده هغه ته متوجه شي او په صداقت باندې هغه په وړاندې باندې بوزي. هغه موضوعات چې دی ټاکلي دي هغه د ملي منافعو په چوکاټ کې دي، نه د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دي، نه یو بل سره ومني، د شخصي منافعو نه بالاتر، د ګروهي منافعو نه بالاتر، هغوی د افغانستان د لوړو منافعو په چوکاټ کې ومني. او دغه موجوده بد حالت ته چې هم په لوړه کچه باندې خلق ضروري، هم په ټیټه کچه باندې ضروري، هم اقتصادي حالت موږ د رکود طرف ته روان ده، هم تعلیمي حالت موږ د سقوط طرف ته روان ده، هم صحي حالت موږ ډېر دربدر ده. بنا دواړو طرفونو ته پکار ده چې د افغانستان په همدغه ځورېدلي ملت باندې رحم وکوي، د صلح پروسه مخ په وړاندې باندې بوزي او هغه چټک کی.
مجاهد صاحب، پوښتنه لږه مخامخ وه. ما مخکې وویل تاسو هغه وخت لیکم لا نه وصل شوی چې ژورنالیستان ډېر اندېښمن دي، موږ سره چې غږیږي وایي نه پوهېږو چې څه به پېښېږي. تاسو مخامخ تاسو نه مې پوښتنه ده، همدومره اندېښنه تاسو هم لرئ د سیاستوال په توګه؟ تاسو صحتمند ساتونکي لرئ، ژورنالیست بې وزله خو ساتونکی نه لري چې هغه تر دفتره ورسوي. ستاسو اندېښنه او د دوی څومره توپیر لري؟
ته باور وکړه چې هیڅوک هم په امن نه دي، هیڅوک هم ځان مسؤول نه محسوس کوي او دغه بدترین حالت ته خدای دې د افغانستان نه دغه حالت پورته کی او په یو بل ملت باندې د خدای پاک دا حالت نه راونی.
ډیرې دغه وژنې په اصطلاح د کابل په اصطلاح چسپکی یا د نخلیدونکو مقناطیسي بمونو باندې کیږي. فکر کوي سیاستوالو تاسو یا نورو د خپل کار باندې کې څه بدلون راوستي چې مثلا زما په یاد دی مثلا بهرنیو ماسو کابل کې لاغ وختونو کې هم د خپل موټرونو لاندینې برخي په هندارو باندې کتلې چې چا خو بچی نه یور پورې نښتولې ماینو زینو کې نه درېدل موټر یې واځي نه پریخود ستاسو په چلن کې دغه حادثو ته په پام سره دغه څه بدلون راغلی کنه؟
حتمان هر ورځ چې د کور وځو په خپل ځان باندې فکر کوو، په خپل موټر باندې فکر کوو، کوشش کوو چې د آفت له ځای نه ځان وساتو، او همچنان د افغانستان ټولو وګړو ته خصوصا هغه څوک چې له دې حالت نه لږ اسیب پذیر دي لکه ژورنالیستان لکه سیاستوال، هغوی باید ډیر زیات فکر وکړي، او فکر نه یوازې دا چې د ځان ساتنې لپاره بلکې د ملت ساتنې لپاره فکر وکړي. په مذاکراتو یا په مطبوعاتو کې داسې ژبه وکارول سي چې زړونو سره نږدې کړي، نه داسې ژبه چې هغو باندې زړونو سره لرې سي او د افغانستان موجوده حالت نور هم بد کړي. جنبش حزب یو بل موضوع ته لږ اشاره وکړم. د موجوده حالت د سیاسي حل لپاره چې کوم مذاکرات روان دي، په یو کې یو غټه نقصه دا موجوده ده چې یو حکم سالس اخ په دې کې وجود نه لري. کاش کې یو سالس اخ موجود وای، اوس به په مذاکراتو په میز باندې چې کوم تعهدات رامنځته کیږي یا کوم موضوعات د بحث لپاره رامنځته کیږي، هغه به یې هم په نظر کې نیولی ول. دغه وضع په افغانستان کې به یې هم په نظر کې نیولی ول. له دواړو اړخونو یا مختلفو اړخونو سره به یې تماس نیولی و، او هغو ته به ویلي چې دغه کار ته دغه سم کار نه ده او دا باید درست کړي. دغه یو غټه نقصه د افغانستان د مذاکراتو په میز باندې موجوده ده چې یو دریم دغسې بې طرفه آګاه خبردار یو اړخ وجود نه لري چې دواړو طرفونو سره هم مرسته وکوي هم مستقیم خط راولي. نو خدای دې وکړي چې طرفین
تاسو چې یو دریم ګړی هم په خبرو کې وي. البته دا هم دغه موضوع سره تړلې خبره ده، ځکه که سوله وشي او کم یا اوربند وشي دغه شان باندې کیږي. غواړم بیرته د دغه وژنو اغیز ته راشم. د ژورنالیستانو د خوندیتابه مؤسسې وایي چې دې حالت خلک ژورنالیستان مجبور کړي چې ځان په خپل سانسور کې ډیر غشان چې پخوا یې ویلی شو اوس ونه وایي. په تیره بیا د ښځو ژورنالیستانو ونډه کمه شوې ده، ښایي دا هغه څه وي چې ځینې ډلې یې غواړي. تاسو داسې یو شی لیدلی مثلا په خپرونو کې په د ژورنالیستانو په رپورټونو کې مو څه بدلون لیدلی؟
جنبش صاحب، دوه قسمه ژورنالیستان دي. یو هغه دی چې هغوی خپل ژبه د خیر او د صلح او د اصلاح لپاره کاروي، الله دې په هر ځای کې وساتي. یو هغه چې ژورنالیستان دي چې د تل لپاره خپل ژبه د اختلافات او د تشدد لپاره کاروي او خپل شخصي اغراض مخ باندې ولي. خدای دې وکړي چې هغوی ځانونه کنټرول کړي. په هر حال باندې د بیان ازادي د اسلام یو اصل ده، کلمه الحق عند سلطان جائر جهاد اکبر. د ظالم په مقابل کې د حق کلمه ویل دا عظیم جهاد ده. دا مجاهدین دي، هغوی به خپل جهاد ته ادامه ورکوي او که په دې لاره کې شهید هم سي الله به ورته ثواب ورکوي. لیکن هغه ژورنالیستان چې موږ وینو په دې تلویزیونونو کې چې هغه روزمره کوشش دا ده چې څنګه دا د مذاکراتو سلسله ماته شي، څنګه یو طرف ډیر وټکول شي او بل ته ډیر امتیاز ورکړي، څنګه د افغانستان د ملي منافعو نه بالا دي نورو د منافعو د پاره کار وکوي. موږ ته هم پکار ده چې خپل ځانونه اصلاح کړو. اصلاح داسې نه چې موږ د حق نه ځانونه خاموش کړو. الساكت من الحق شیطان اخرس، څوک چې د حق نه خاموش کیږي هغه بیا د یو خاموش شیطان دی جوړیږي. نو موږ باید حق وایو په داسې شکل باندې وایو چې هغه د سولې طرف ته وي، د روغې جوړې طرف ته وي، نه داسې د جنګ طرف ته وي او یا د یو بل ټکولو لپاره وي.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې خبریالان دوه ډوله دي. په هر صورت خبریال وظیفه ده چې اطلاع ورسوي، البته اخیستنې به ترې جلا جلا وي. زما پوښتنه دا وه چې بدلون پکې راغلی او که نه، نو وخت لږ دی. یوه وروستۍ پوښتنه هم له تاسې نه کوم. نور میلمنو لیکې هغوی را سره په لیکه نشته. نو مخکې دا پوښتنه په یو ډول وکړه خو دلته په بل ترتیب کوم. اتیایم کلونو کې چې روسان دلته نوی راغلل نو جهادي ډلو هم دغه یو تاکتیک پیل کړ په کابل کې په کندهار کې په نورو لوی ښارونو کې د ورځې په کورونه چې به مامورین وتل دولتي کارکوونکي محصلین استادان حتی روحانیون دا به په نښه کول وژل به. خو دغه څپه یو څه وخت وروسته بیا سړه شوه او له منځه ولاړه. څه پېښ شو ماته په یاد نه دي که تاسو څه په یاد یې راته ووایي. اټکل هم څه دی چې دغه حالت دغه اوس چې روان دی په افغان ښارونو کې دا ښایي څومره دوام وکړي او څه وخت له منځه ولاړ شي؟
جنبه صاحب هر چیرته سی سم سمکای راځي، روغ جوړ راځي، آرامي راځي، سکون راځي. شریر عناصر غواړي چې هغه ښه حالت بد حالت باندې بدل کړي او هغه ته ادامه ورکړي. په هغه وخت کې یو تخریبي عناصر وو چې غوښتلی چې د نظام تخریب وکوي یا د صلح د روغ جوړ تخریب وکوي. نن به هم داسې عناصر پیدا کیږي په دې شک نشته چې انسانان د الله په وړاندې په دوه ډلې باندې ویشل شوي دي. یو یې نیک دی، یو یې بد دی. نیک انسانان به نیک کارونه کوي، بد به بد کارونه کوي. راځئ چې په ګډه سره د بدو په مقابل کې ودریزو او داسې یو فرصت یو ته پلاس ورنه کړو چې نور دغه حالت چې د کېدو په حالت باندې روان ده، د روغ جوړ په طرف باندې روان ده، د صلح په طرف باندې روان ده، دغه حالت رانه خراب کړي. موږ باید ډېر آګاه اوسېږو ټول اطراف ته.
مشخص ځواب راکړي فکر اتکلم څه دی؟ زر د حالت د منځ ځي که وژنې به الله هم رواني وي.
زه خوش باوره یم دغه مذاکرات چې په کوم لیول باندې روان دي دا به ان شاء الله تعالی ډیر زر نتیجه ورکوي او ډیر زر به په افغانستان کې د سی حالت راځي چې د افغانستان خلک به د حالت نه خوشاله سي، د ویرې د حالت نه بوزي، د غربت او د فقر د حالت نه بوزي، د غنا او د ښه حالت په طرف باندې روان سي.
ډیر زیاته مننه عبدالحکیم مجاهد صاحب. تاسو د نورو دندو ترڅنګ یو مهال د طالبانو په واکمنۍ کې په ملګرو ملتو کې ډیپلوماټ وی. تاسو ته او دغه راز الیاس وحدت ته چې په خوا د پکتیکا والی وو او خالد اسد ته چې په پولیسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استاد وو خبرونه کې را سره ګډون کړی وو دوی ټولو ته کور ودانه وایم. اوریدونکو ته مننه وایم چې ګډون یې وکړ، یای برخه واخیسته، یای واورېده. او دغه راز خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف هم ستایم چې د خبرونه له تخنیکی پلوه چمتو کړی. د ازادۍ چپو کې د خبرونه البته په همدې موضوع باندې لږ وروسته له ظریف نظر سره په دری ژبه دوام کوي. زه داود جنبشم د یوې سندرې په وړاندې کولو تاسو ټول په خدای سپارم. هر چیرې چې یاست نیکمرغه وختونه ولرئ.
شور نہ دی خبر بسرو لمبود گر کرو دا شور نہ دی خبر دا توک چی جنگ غواڑی دا جنگل زور نہ دی خبر بسرو لمبود گر کرو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی گدر لگی دلی اور دی خبر جنگ غواڑی د جنگل زور نہ دی خبر بسرو لمبو د غر غرو د شور نہ دی خبر بسرو لمبو